نه وه، بلکې پر 3,500 لیکونو مشتمل یو مننلیک چې اوږدوالی کابو 1 کیلومتر ته رسېده هم پکې نندارې ته ایښودل شوی و. د دې غونډې د تنظیمونکو له ډلې یو هم شاعر او ژورنالیست سعید زابلی و. ده ویل
موږ په ولایتونو کې یو شمېر مدني فعال ملګري چې وو، لکه په هلمند کې احمد شاه پاسون، په کندهار کې آصف پتیالی او غوث الدین پر وطن، په مزار کې ښاغلی ذبیح احساس، بریالی جلالزی، همداسې په ننګرهار کې حمدالله ارباب، باز محمد عابد صاحب، په کابل کې له موږ سره ډاکټر صاحب زهیر، په دې کې برخه واخیستله. موږ دا کمپاین وچلاوه د دوو اونیو دننه دننه ښوونځیو ته، له نیکمرغه چې زموږ یو شمېر ښوونځي سي دي، هغه ګرمسیرې دي، هلته له موږ ته له 2 کلو تر 4 کلونو ماشومانو همدغه لیکونه ولیکل، چې په هغو لیکونو کې د سولې غوښتنه له نړیوالو سوې وه. د ګوګل تر څنګ فیسبوک، سکایپ، ټویټر، ایمو له دغو څخه هیله سوې وه چې پښتو په خپل سیستم کې داخله کړي. همداسې له نړیوالو څخه غوښتل سوي وو، له همدغو کمپنیو څخه چې دی د انټرنیټ په برخه کې له افغانانو سره باید مرسته وکړي. دا لیکونه چې ټول 3,500 لیکونه وو، هغه چې کله موږ راټول کړل، سرچ مو کړل، تقریبا 1 کیلومتر لیک مو تیار کړ او نن مو پاتې کانفرنس ته وړاندې کړ. دا په دې خاطر چې موږ نړیوالو ته ښیو چې افغان یو سوله دوسته قوم ده، هغه یو مینهناک قوم ده، هغه د نړۍ له قومونو له نورو ژبو سره اوږه په اوږه تک ته خوشحاله ده. هیله ده موږ جنګونو ته مه پرېږدئ، موږ له جنګونو وباسئ.
افغان لیکوال نجیب الله منلی که یو خوا د ګوګل شبکې دغه کار وستای، نو بل خوا دا پر ګوګل د پښتنو حق وباله او زیات کړه چې باید اوس پر غنی کولو او کراوالی کار وشي.
د پښتو ژبې ګوګل ترانسلیټ ته ننوتل یو ډیره مهمه پیښه ده چې زمونږ دپاره نوي پړاوونه پرانیزي. البته دا زمونږ حق هم و. پښتو شاوخوا 6 میلیونه کسانو لخوا په دنیا کې ویل کیږي، او د نړۍ په سترو ښارونو کې چې 2 میلیونی ښارونه دي، کابل، پېښور، لاهور، کراچۍ، دوبۍ، لندن، دا ښارونه چې پښتو پکې ډېره ویل کیږي. اوس مهمه خبره دا ده چې دا د کار پیل دی، د دې دپاره چې دغه ژباړه دقیقه شي، چې دغه ژباړه واقعا د کار وړ شي. اوس د دنیا ټولو پښتنو دپاره دا یو ضرورت دی چې د دې په غنی کولو کې مرسته وکړي.
د منن غونډې ته د نیټ پای د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي ټولنې یو غړي سید مرجان ځاځي هم خبرې وکړي، او له دې عمله یې هم خوښي څرګنده کړه چې له ګوګل شبکې څخه بل چا دومره درنه مننه نه ده کړې لکه افغانانو چې وکړه.
ټول کارونه چې موږ تاسو کړي د پسلهاو نوره هغه ځوانانو چې په خارج کې پراته دي، هغه په دغه کې ترجمه کړی دی، ژباړې کړی دی. ګوګل یو ډیر غټ شرکت دی، او دی پښتو دی ګوګل ترانسلیټ کې داخلي دو سره مونږ دا یلی شو چې په نور سرویسونو کې، مثال ګوګل سرچ، جیمیل او پسل هاوس سرویسونه نور دوی هغه کې مونږ یلی شو چې په آینده کې به دوی د تم توجه وکړي. ګوګل ترانسلیټ ټیم سره مونږ په مستقیم ډول سره په تماس کې یو، دغه غونډې نه هم مونږ ورته یلی چې داسې غونډه وکړي. هغه عمر ته ډیر خوشاله دي، ولې چې په نورو ژبو کې چې کوم خلکو کارونه کړی دي، دا رقم ته مینه او دا رقم ته خلوص مونږ ګوګل ته چې ښایو، زه یم چې تا به نه وي، خو دا د ویاړ ځای دی.
د یاد ادارې یو بل غړي حمید شیرانی له ګوګل شبکې څخه د مننې په هدف دی جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پښتو د میلیونونو وګړو ژبه ده، چې د ټکنالوژي نړۍ ته د ورتګ لپاره که پیل ګوګل وکړ، نو نورو ورته شبکو ته ښایي چې الهام ترې واخلي.
پښتو از ان انشنت لانګویج وذ ریټن هیستوري ان سکریپچر فور تھاوزنز اف ایئرز. اټ از د لانګویج اف پویټری.
دی وایي پښتو یوه لرغونی ژبه ده چې زرګونه کلونه تاریخ لري. دا د مینې، موسیقۍ او د شاعرۍ ژبه ده. دا یوازې یوه ژبه نه، بلکې د 30 میلیونه وګړو په تاثراتو او احساساتو کې نغښتل شوی پیغام هم له ځانه سره لیږدوي. که څه هم نړۍ ته د دې ژبې او د دې ژبې د ویونکو منفي او ناسم انځور وړاندې کړی شوی دی، خو په حقیقت کې دا یوه ځواکمنه او نه ورکیدونکې ژبه ده. ګوګل شبکې پیل وکړ، مونږ غواړو دې ته ورته نورې شبکې هم د پښتو اپلیکیشنونو او سافټویرونو په جوړولو سره ټکنالوژي ته د پښتو په ورننويستلو کې د ګوګل لار تعقیب کړي، چې پښتو ټکنالوژي او علم ته د لاسرسي یو مدرن ژبه شي. افغان انزورګر حمدالله ارباب د دې غونډې بل ویناوال وو. د دې په قول
د دغه یو لوی فائدہ به مونږ تاسو ته دای چې په نړۍ کې د افغانانو په حق له چې کوم تاثیر موجود دی، کماکس افغانستان او په ځانګړي توګه د پښتنو په حق له موجود دی، هغه به د دغه ګوګل د برکته مثبت اړخ ته لاړ شي. په دې معنی چې د دین اورسته به زمونږ په وطن کې چې هر نیک او ښه کار کیږي، هغه به په نړۍ کې په نورو هیوادونو کې خلکو ته رسیږي. نو دلته اوس موږ ته نوی کار چې دی په ولو باندې، هغه دا دی چې زموږ لیکوالان کوشش وکړي چې په افغانستان کې هر ښه کار چې کیږي، هر پرمختګ، هر لاسته راوړنه که د کلتور په برخه کې که د انکشافي برخه کې هغه زر زر په پښتو کې ولیکي او نړیوالو سره شریک کړي تر څو نړیوال د دغه ګوګل د لارې هغه پیغام ترلاسه کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند هارون حکیمی هم د خپلو خبرو پر مهال له ګوګل شبکې څخه مننه وکړه او له ځوانانو یې وغوښتل چې په ګوګل ژباړن کې د خپلې ژبې د غنا لپاره کار وکړي. د غونډې په پای کې د افغان ژورنالیست حبیب خان توتاخیل لخوا پریکړه لیک ولوستل شو چې له ګوګل شبکې څخه د مننې تر څنګ د ټکنالوژۍ په برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه هم پکې شوې وه.
موږ د ټولو افغانانو او د ټولو پښتو ژبې او په استازیتوب باندې له ګوګل نه ډېره مننه کوو چې پښتو یې په ګوګل ژباړن کې ور اضافه کړل. موږ له هغه مننلیکونو چې د ګوګل څخه د منخ په پار د افغانستان له بېلابېلو ښارونو، کلو او ولسوالیو څخه راغونډ شوي دي، یو کیلومتر اوږد مننلیک جوړ کړی ده او زموږ موخه دا ده چې نړیوال ته وښایو چې افغانان سوله خوښي دي او موږ نړیوالو ته د سولې او پرمختګ پیغام لرو. موږ د ټکنالوژي په ډګر کې د نوي پرمختګونو هرکلی کوو او د ګوګل تر څنګ له نورو نړیوالو ادارو چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي غواړو چې د پښتو ژبې پرمختګ ته پام وکړي او د ټکنالوژي په برخه کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
که څه هم د افغانستان په کچه د 3500 مننلیکونو راټولول یو بېساری کار او نوښت و، خو تر دې مننغونډې وړاندې په کابل کې افغان ادبي بهیر او یو شمېر نورو بهیرونو او د ادبي او فرهنګي کړیو فعالانو له ګوګل شبکې او د دې برخې هڅاندو څخه ګوګل ژباړن ته د پښتو د ورزیاتېدو له کبله تر دې دمه د مختلفو غونډو او لیکنو په ترڅ کې مننه کړې ده.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
نگین خپلواک له 15 کلونو راهیسې د افغانستان د موسیقي په ملي انستیتوت کې د موسیقي د آلو زده کړه کوي. دا وایي په پیل کې ما غوښتل رباب یاد کړم، خو هغه وخت چې ما رباب یادو بل نجلۍ د رباب د زده کړو په ټولګي کې نه وه. ټولګیوالو مې خبرې کولې، اخیر دې ته مجبوره کړم چې د رباب لغږولو لاس په سر شم. وروسته مې یوه هندي آله غږوله او بیا مې د پیانو په غږولو لاس پورې کړ. نگین خپلواک اوس د پیانو د ارکستر مشري کوي. په همدې اړه مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
څو کاله کېږي چې په دې انسټیټیوټ کې یاست؟
زما تقریبا 15 کاله کېږي چې زه انسټیټیوټ کې یم. زه اووم صنف کې وم چې دلته رالم انسټیټیوټ ته. مخکې مونږ خبر نه و چې دلته موسیقي مکتب شته. زه ځکه چې زه په روژګاه کې اوسېږم، زمونږ کور جلال آباد کې دی، نو په هغې خاطر زمونږ مسؤول ویل چې دلته موسیقي مکتب دی، نو بیا زه دلته رالم. دلته بغیر د دې نه چې زه خپل فامیل ته وایم چې زه موسیقي مکتب ته ځم، دا تصمیم خپله ونیو زه دلته رالم. او بیا وروسته چې مونږ امتحان ورکو، امتحان کې زه کامیاب شوم، نو بیا ما خپل پلار ته ویل چې زه موسیقي مکتب کې کامیاب شوم، زه لاړه شم که لاړه نه شم. نو پلار مې ویل دا څه خپله زړه دی چې ته ځې او که نه ځې، ځکه چې خپل ژوند دی، زه پکې کار نه لرم. نو پلار مې راسره ومنله، مګر نور کورنۍ دومره خوشحاله نه و ځکه چې زمونږ کورنۍ کې چا موسیقي کار نه کوو. بیا هم زه رالم، زه کار کوم موسیقي.
مخکې له دې چې کور کې وایه، په کور کې یوازې یوه آله د نجونو یي، دغه چمبه ورته وایي، تاسو چمبه غږوله کور؟
نه، ما هېڅ موسیقي آلو سره مې دسترسي نه لرله، ځکه چې زه هېڅ موسیقي په اړه هېڅ نه پوهېدلم. علاقمندي مې ورسره دومره خاصه نه وه، فقط تلویزیونونو کې به مې سندرې اورېدلې بس، نور یعنی نه پوهېدلم د موسیقي په باره کې، او نه مې کوم دغه ورته لیدلي وو، یعنی سامانونه مې ورته نه وو لیدلي. یوازې زموږ کور کې یو هارمونیه وه چې هېڅکله ما هغې ته لاس هم نه وړې. نو دا فتنی همداسې زمونږ مسؤول چې ویل دلته موسیقي مکتب دی، بیا هغې نه وروسته زه دلته رالم.
دلته چې راغلی بیا د وطني آلو د زده کړې هڅه مو وکړه که خارجی آلی؟
پاوله کې زه چې دلته رالم، زما رشته رباب، ما رباب انتخاب کړی و. ټولو زمونږ صنفیان الکان، یوازې زه جینۍ یم. نو ټولو ویل چې جینکیانو سره داسې ښه نه ښکاري رباب، او داسې داسې خبرې کولې. هغه وخت کې زه تقریبا لږه وړه وم، نو ما هم زر د هغې خبره ومنله. او ډاکټر سرمس ته مې ویل چې زه نه غواړم چې رباب کار وکړم، ځکه چې استاد هم دومره دلته ښه استاد نشته چې موږ ته درس راکړي، او زما نه خوښېږي. زما خوښېدو خو د الکانو خبره مې ومنله، ما ویل زما نه خوښېږي. بیا هغه یو هندي علاوه سرود چې زه هغې کې مې تقریبا درې کاله درس ولوستو، بیا هغې نه وروسته زمونږ هغه استاد لاړ. بیا افغانستان کې دلته هغې کوم استاد نه و، نو بیا مشکلات چې زمونږ زما مشکلات الحمدلله چې رااله شپږ میاشتې زه مکتب ته رانلم، بیا د هغې نه چې بیرته زه مې پلار راوستلم مکتب ته، نو ما پیانو انتخاب کړه، بیا مې پیانو شروع کړه. اوس تقریبا دوه کاله کېږي زه پیانو غږوم.
درې کاله دې سرود یاد کړ؟
اوس سرود مې یاد کړ، سم صحیح یاد کړی خو نه، خو مقصد هم هغه درسونه چې کوم چې مونږ ته را کړي وو هغه مې زده کړي وو. نو خو ډېر کنسرتونه هم ورکړي وو، امریکا ته هم چې تللي وو هغې کې زه وم تقریبا ښه شوې وم په کې. خو بیا دفتن شپږ میاشتې زه مکتب ته رانلم، او بیا دوه کاله نور مې کار ونه کړ، نو بېخي رانه اوسې شوې.
رباب څنګه هیڅ نه سیدا کړ؟
نه، رباب کې مې خو فقط یو هفته چې مغه اول ساري ګام په دنيسه مې پکې یاد کړی او نور سمې نه یاد کړی.
اوس صرف یوازې پیانو وګ
او اوس فقط پیانو او رهبری هم مخې ته وړم.
د رهبری پیسې کې او چرته وایستي څنګه تاسو انتخاب شوی؟
یعنی زما علاقه مندي و رهبری سره، خو دلته سګنو چې یعنی درس ورکی او سازانو، خو یعنی ما خپل چاته نه ویل چې زما د خوخيږي چې زه غواړم درس ولولم. نو اول د جنکیانو انسامبل یو ګروپ وړو کې ایجاد شو، بیا هغه زموږ استاد ویلې ویل راشه ته دې رهبری وکه. ما ویل نه، رهبری ډیر مشکل کار دی، زه نشم کولی. او زه څنګه مخې ته ویسم دا خو ستاسو کار دی، تاسو معلومان یې، موږ هم خوشاګردانو. داسې زه تشویق کړم، نو ما رهبری دا تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه رهبری کار کوم. او اوس دا زموږ هغه وخت کې وړو کې ګروپ و، اوس ښه یو غټ ګروپ لرو موږ. آرکسټر دی
په دې کې کومې آلې شامل دي؟
په دې آرکسټر کې زیاتر غربي آلې دي چې وایلون دی، ویولا ده، ډبل بیس دی، پیانو ده، کلارنیټ، ترومپت، فلوت، اوبو، یعنی دا آلې دي پکې. او بیا د افغاني آلې چې دي موږ چې خپله پکې یعنی هغه شامل کړي دي، رباب دی، دمبوره ده، دمبور او ستار دی، ډول دی، تبله ده، دا پکې موږ شامل کړي.
څه فکر کوې رهبری آسانه ده که مشکل؟
رهبری خو وقت ډیر مشکل کار دی، ځکه چې ته د ټولو هغه سرغړې، نو ته باید هر څه په کنټرول کې ولرې. او هغه ډیر مشکل کار دی ځکه چې ټول ستا په اشارو باندې کار کوي. که ته مثلا لاس دې ورو وته وهې، نو باید هغې ورو کار وکړي. او که ته جیک لاس دې جیک ونیسې، نو باید هغې جیک کار وکړي. نو دا ډیر مشکل کار دی ځکه چې په رهبری کې څو شیونه شاملېږي. یو چې دا باید ښه قوي غوږ ولرې، چې مثلا هر آله باید جدا جدا تشخیص کړي چې کوم نوټ هغه خراب غږی یا کوم د خرابې چې پکې راځي باید ته ودرې وته وایې چې داسګې خراب دی، داسګې دې جوړ کړه مثلا، دا داسې غږېږي یا داسې. او بل بخش دی چې باید کمپوز هم کولی وشي، مثلا هغې دپاره ارینج وکړي موسیقي، مثلا یو نغمه ته اورې، باید هغه ټول آرکسټر تر هغه جوړه کړي، مثلا په نوټونو کې ولیکي وته. نو ډېر مشکل کار دی.
تاسو په دې برخه کې کوم څه لوستي؟
رهبری او خپل یعنی ډیر مغلق کار دی، او ډیر یعنی طولانی درس لري. نو زما فقط دلته استاد دی، استاد کمیلو، چې هغه ماته درس راکوي. او ما سره تقریبا د شپږ میاشتې دي چې ما سره کار کړی دی، یعنی هغې ما سره کار کړی دی. او هغه اشاره چې په رهبری کې کېږي هغه ماته ښودلی چې هر اشارات په کوم نوم یادیږي، او څه رقم باید هغه اشاره وکړو. او خپله مې لږ لږ لوستلی دي، خو ځکه چې موږ دومره کتابونه نه لرو د رهبری په دغه کې، ټول انګلیسي دي. نو زما انګلیسي هم لږ غونډه کې ښه ده، دومره ښه نه ده، نو لوستل مې دي لږ لږ.
خپلواکي تر تاسو لامخه هم په افغانستان کې داسې څوک د نجونو یا د میرمنو چې مشر دي د یو آرکسټر؟
نه، داسې څوک نه. زه اولین انجینر یم چې د رهبری مخې ته وړم. نو مخکې فقط یو استاد چې سلیم سرمد، د ډاکټر سرمد پلارو، نو هغه رهبری مخې ته وړله په انجینو برخه کې څوک نه. نو زه ډېره خوشبخت احساس کوم چې زه دا مخې ته وړم اوس.
شنګین، تاسو یو نغمه پیانو راته وغږوي او راته معرفي هم کوي چې د څه په نوم ده دا نغمه، د کوم وطن ده، وطني ده، د بل وطن ده؟ مهرباني.
دا پارچه چې د اولد فرنچ سانګ ده چې فرانسوي ده، او نو دا زه تاسو سره غږوم. دا نغمه زما ډېره خوښېږي او دومره
ښه. مهرباني، راته وغږوي.
مننه.
وطنی کومه نغمه راته وغږوي؟
صحیح ده.